دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. په خبرونه کې په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو بهیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه، په افغانستان او پاکستان کې خبریالانو ته ګواښونه، او د افغانستان انتخاباتو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې محل خبرونه وړاندې کړم. لوبړی د مشال راډیو خبری سرټکی. په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که پوځ له طالبانو سره د روغې خبرې په اړه اعتراض لري، نو بیا دې په مستقیمه توګه د خبرو اترو بهیر برخه شي. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد چارې پر مخ وړلی شي. او سپینه ماڼۍ وایي باراک اوباما او د انګیلا میرکل په اوکراین کې د لاسوهنې په لړ کې د روسیې پر ضد د ممکنه نورو بندیزونو په اړه خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که د پاکستان پوځ له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه اعتراض لري، نو بیا دې په مستقیمه توګه د خبرو اترو بهیر برخه شي، کنه نو د حکومت فیصلې دې عملي کړي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت نوموړي وویل پوځ په خپله پرېکړه کړې وه چې د جوړجاړي د عمل برخه به نه جوړیږي. د زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور سخت کمی دی، او که اعتماد جوړ شي نو د خبرو عمل به په پېښور او اسلام آباد کې هم پرمخ تللی شي. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دوی هم د حملو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي ول. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه.
پاکستان د روانې میاشتې په 15مه نیټه افغانستان کې تابع شوي صدارتي ټاکنو هرکلی کوي. دغه لړ کې پاکستان د پورم نه ووټونو دپاره د خپل خوا اقدامات کړي وو چې پکې په پوله امنیتي ګامونه سختول شامل وو. موږ افغانستان کې امن او ترقي غواړو او د افغان ولس مرسته به جاري ساتو.
تسلیم اسلام وویل روسیې او ایران سره د دوی نږدې اړیکې دي، خو نوموړی دا هم وویل چې له روسیې سره د پاکستان په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې ځینې ستونزې موجودې دي. تسلیم اسلام یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې تښتول شوي ایراني سرتیري پاکستان ته وروړل شوي ول. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي. رونالد نیومن بیګال مشال راډیو سره په مرکه کې ویل د اپریل 15مه انتخابات ښیي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی.
چا چې په امریکا کې ویل هر شی د خرابېدو په لور روان دي، باید هغه امنیت ته وګوري چې د افغان پوځیانو له لورې ټینګ شوی و. دوی باید دې ته وګوري چې افغانان له خطرونو او بارانونو سره سره د رایو بکسونو ته لاړل. امریکایان باید پوه شي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی.
تر دې مخکې د یو شمېر هیوادونو مشرانو او نړیوالو ادارو په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون او د انتخاباتو پر ورځ د امنیت د افغانستان لویا بریا بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو څلوېښتو ورځو کې 15 ځانوژونکي حملې ناکامه کړي دي او 222 وسلوال سخت دریځ یې نیولی دي. د ملي امنیت د ادارې ویاند لطفالله مشل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شویو وسلوالو د ځانوژونکو حملو واسکټونه هم لرل او غوښتل یې چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي. د وویل په نیول شویو کې زیاتره افغانان ول. مشعل زیاته کړه چې دا کسانی په هرات، کابل، خوست، کندهار، پکتیا، بغلان، تخار، کندوز او لوګر ولایتونو کې نیولې دي. تاسو له مشعل راډیو خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په اوکراین کې د لاسوهنې په لړ کې د روسیې پر ضد د ممکنه نورو بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې تېر ورځ اوباما او میرکل په ټلیفوني خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له اوکراینۍ پولې سره له سیمې دې پوځیان وباسي. بیان وایي روسي پلوه بلتون پالي چې په ظاهره د مسکو ملاتړ ورته ترلاسه دی، اوکراین د پارونې او سبوتاژ منظم کمپین سره بې ثباته کول غواړي. بیان وایي اوباما د امریکا، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو ملګرو پر چمتووالي ټینګار وکړ چې د کړکیچ پراختیا په صورت کې پر روسیې د اضافي بندیزونو له لګولو سره ځواب وایي. د شام جګړې څاري وډل وای د هیواد په ختیځ کې د مخالفو اسلام پالو یاغیډلو ترمنځ په شدید جګړه کې لک تر لګه څلور ویشت جنگیالي وژل شوی دي. د بشري حقوقو لپاره د شام څار ډل وای نخته 13 ورځ د ابول کمال په نوم په یو وړو کې خار کې وشوه. د خار په تیل لرون کې ولایت د روزور کې پروت دی چې له عراقي پولیس سره نږدې دی. نختال د القاعده نه د بیلشه وډلې د عراق او شام اسلامي دولت او له القاعده دلې سره تړلې نصرت جبهې ترمند شوې ده. څارډلوای د عراق او شام اسلامي دولت ډله سک کال مخکې له دې خارا ایستل شوې وه. اسلام پاله یاغي ډلو د شام په درې کلنې شخړه کې زیاتېدونکی جوت او څرګند رول لوبولی دی. په هغه هیواد کې ولسمشر بشار الاسد پر ضد اول سوله ییزې مظاهرې پیل شوې چې بیا په کورنۍ جګړې واوښتې. او د امریکا کانګرس هغه مقرره منظوره کړې ده چې که ولسمشر یې لاسلیک کړي نو په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه ایرانی منتخب شوي کس ته به د ویزې له ورکولو مخه ونیسي. بیګا ولسي جرګې په یوه خوله دا بل منظور کړ. څلور ورځې مخکې سینټ هم دا کار کړی و. دا بل به اوس ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. پر حمید ابو طالبی تور دی چې په 1999 وبخه په 1990 زیګیز کال کې په تهران کې د امریکا سفارت په نیولو کې او تر 1400 ورځو د 250 امریکایانو په يرغملولو کې برخه لرله. خدای له دې تور انکار کوي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که د پاکستان فوج د سولې پر بهیر اعتراض لري نو مستقیما دې په خبرو کې شامل شي. پاکستان وایي د افغانستان د بریالیو انتخاباتو هرکلی کوي.
Pakistan has welcomed the holding of the presidential elections in Afghanistan. We would continue to support the Afghan people.
په افغانستان او پاکستان کې خبريالان وایي دوی تر سخت فشار لاندې کار کوي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبان مخونه د نور وسلوال دل مخونه په خبريالان باندې ډېر زیات فشارونه دي.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وایي افغان انتخابات وو خو دا چې په هغه هیواد کې پرمختګ شوی دی.
Those people who were saying this is all lost have to look at the security. They have to admit that there is progress in Afghanistan.
په خبرونه کې سندره هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تر ازو په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که د پاکستان پوځ له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه اعتراض لري نو بیا دې په مستقیمه توګه د خبرو اترو بهیر برخه شي، کنه نو د حکومت فیصلې دې عملي کړي. نوموړي له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وویل پوځ په خپله پرېکړه کړې وه چې د جوړجاړي د عمل برخه به نه جوړیږي. د زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور سخت کمی دی. تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
دا طالب وسلوالو لخوا د حکومت سره د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو او پوست پخپل هم د طالبانو د ډزبندې ورستو مذاکراتي عمل لپاره دا پریکړه کړې وه چې پوست به نیخ پنیغه د دغه مذاکراتو برخه نه جوړیږي او په دې لړ کې به د حکومت هر یوه پریکړه عملي کوي. ولی اوس د دوی په وینا پوست د حکومت په فیصلو باندې نیوکې کوي.
فور کمانډرانو کانفرنس وشو او په هغه کانفرنس کې دا پریکړه وشوه چې فوج به نیخ پنیغه مذاکراتو په عمل کې شریک نه وي. دا فیصله یوه اصولي فیصله وه. د کانفرنس دا هم پریکړه کړې وه چې حکومت هر څه فیصله کوي، فوج به په هغې باندې عمل کوي او هغه به نه لوي او په هغه په کار ده چې فوج عمل درآمد وکړي. پوست چې په اخباراتو کې کومه خبره راځي که نه درسته وي نو دا فوج د خپلې زړې فیصلې خلاف یو خبره کوي.
نوموړو ویل کچره دا پوز لخوا د طالبانو قیدیان خوشی کولو باندې څه قسمه اعتراض وي نو باید پوز دې د دغه مذاکراتي عمل نیخ پنیغه برخه جوړ شي.
پوز چرتا فوج دا غواړي او دا خبره کوي چې دا طالبانو د قیدیانو خوشی کول درست نه دي، نو یا خو په کار ده چې فوج به راهراست راشي او هغه په مذاکراتو کې ګډون وکړي، او که دا نه کوي نو بیا چې حکومت هر څه فیصله کوي باید چې فوج هغه فیصله ومني.
پروفیسر ابراهیم وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد سخت کمی دی، او که چېرې دغه اعتماد بحال شي نو مذاکرات پېښور یا اسلام آباد کې هم کېدی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان په پا افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو پر بریالیو ټاکنو افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. ویلي دي چې دوی هم په دې انتخاباتو کې د بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي ول. دا خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. دی ویل له روسیې او له ایران سره دوی نږدې اړیکې لري. د خبري غونډې تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه، پاکستان ته افغانستان کې په صدارتي ټاکنه خوشحالي ده ځکه چې د سره به افغانستان کې جمهوریت نور و د عمومي د ویاندې وینا وه.
پاکستان د روانې میاشتې په 15 نیټه افغانستان کې تابع شوي صدارتي ټاکنو هرکلی کوي. وزیر اعظم او خارجه دفتر په دې لویه کامیابۍ افغان ولس او ادارو ته مبارکي وای. دغه لړکی پاکستان د پورم نه ووټنو د پاره د خپل خوا اقدامات کړي وو چې پکې په پوله امنیتي ګامونه سختول شامل وو. موږ افغانستان کې امن او ترقی غواړو او د افغان ولس مرسته به جاری ساتو.
د تسنیم اسلم په خبره پاکستان د هند په ګډون ټولو گاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړي او د خبرو اترو د لار د مسلو حل کولو کوشش کوي. د ایران نه تختول شوی سرحدي محافظانو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاندې وې داسې هیڅ قسمه اشاره نشته چې ګنې دغه محافظان د پاکستان حدودو ته راوستي شوي وو. دا زیاتوي
د روسي ریاستونو سره زموږ تعلقات ډېر ښه دي او په اقتصادي او معاشي چارو کې موږ یو شمېر مرستو ته سترګې په لار یو. دا شان په سیاسي کچ هم اړیکې موجودې دي. د روس اعلی چارواکو او وزیرانو د پاکستان سفر کړی دی. دا شان د پاکستان خارجه سکرتر هم په روس کال وروسته تللی وو. وړاندې ورځو کې روس کې د دواړو ملکونو بحري سواکونو جنگی مشکونه کړی دي او هیله ده چې روس هم پاکستان کې داسې مشکونه وکړي. د تجارت لړکې بعضي مسلې موجود دي او دغې هوارول دپاره کمیټي جوړه کړې شوې ده او چې دا حل شي نو موږ اقتصادي اړیکو کې د یو تسلسل امید لرو.
د پاکستان او روس ته تعلقاتو په حق لا اغلی تسنیم اسلم وې د دوانو ملکونو ترمنځ غټورې اقتصادي او سیاسي اړیکې دي او دا به د وخت تیرې دو سره نور هم خېشي. دا وایي
د ایران تختول شوی سرتیرو لړکی زمونږ او د ایران رابطې وي. زمونږ سکیورټي ایجنسو او ادارو موږ ته خبر راکړی دی چې داسې هیڅ قسمه اشاره نشته چې ګینه دا سرتیری پاکستان ته راوستي شي وو یا دوی پاکستان کې خوشی کړی شوی دی. د دواړو ملکونو تعلقات اوس هم ډیر ښه دي او ډیر ژر به وزیر اعظم د ایران سفر وکړي د کم د پاره چې اسلام آباد او تهران رابطه کې دي.
د ویاندې په خبره دا اوس مهال واشنگتن کې د اقتصادي او معاشي مرستو لړکې د پاکستان او امریکا جوائنټ ورکینګ ګروپونو غونډه روانه ده او هیله ده چې ډیر ژر به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ګروپونه هم وویني، کوم چې د سټریټیجیک ډایلاګ برخه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 5300 شپېته او 5340 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
لدې سره سره زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د مشال اړو خبريال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی او د ماته په دې اړه تفصیل را کوي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتی انتخاباتو په اړه باندې څه ویلي دي، که تفصیل را تر اخړي.
جی پامیر صاحب، سے دا تیر مازیگر نوخار ڈاک اسماعیل خیل کی رقم دگا کلے دے پاوی کی جلسے روینا پر محل وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کوئی دی دی چې بلدیاتی انتخابات په خیبر پختونخوا کې مونږ د 15 نومبر پورې دغه کو تر سره کو، په دې کې بریا ترلاسه کو. دا دې هم یادوي چې د دې نه وړاندې په سپریم کورټ کې چې کوم دغه د بلدیاتی انتخاباتو په اړه باندې کیس دی، نو هغه ټولو شوبو ته دغه ورکړی وو او هم دغه نیټه یې ورکړی وه چې دا اخري نیټه ده 15 نومبر، او په دې کې تاسو دغه بلدیاتی الیکشن دغه ترسره کړی او چې کوم دغه دي هر صوبه خپل خپل چې کوم مین او تاریخ ورکی په دې لړ کې، او په دې لړ کې به دا ومویم چې د بلدیاتی ټاکنو کې چې کوم لنډ روان دی، د دې په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت او د الیکشن کمیشن چې کوم د انتخاباتو اداره ده د هغې ترمنځ هم څه ځینې اختلافات رامنځته شوي دي، او اوس الیکشن کمیشن چې کوم ځینې چارواکي دي هغو سره ما خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې دوی دې پخپله په سپریم کورټ کې چې کوم دی نو دغه جواب دغه تحریري جواب چې کوم دی نو هغه دې حکومت پخپله داخل کړي، ځکه چې دا حکومت د بایومیټرک سیستم او ځینې نورې چې کوم دغه حلقه بندیانې دي نو هغې کې هم ګوتې وهلي دي، نوې حلقه بندیانې کړي دي او ډېر ډېرې ستونزې دي په دې په زر تر زره د دې انتخاباتو په ترسره کولو، نو حکومت دې پخپله دغه تحریري جواب چې کوم دی نو په سپریم کورټ کې دغه کې داخل شي. جی پامیر صاحب،
سمه ده. غلام غوث، کدار ته وایي چې لدې سره سره حکومت پریکړه کړې ده چې د پیښور او د ملکنډ د پولیسو تنخواګانې به هم زیاتې کنه؟
بالکل جی، دا پریکړه خو مخکې د کابینې کړی و، د خیبر پختونخوا کابینې، او تیره ورځ نه چې کوم دی نو په عملي توګه په دې باندې د عمل در منظوري ورکړې شوه. هوم سیکرټري چې کوم سید اختر علي شاه دی دا هغه لخوا چې کوم بیان خپور شوی دی نو هغې دا وایي چې دا ملکن او ورسره په پیښور ریجن کې دا 2950 اهلکار دي د سپیشل فورس چې په دې کې زیاتره د امن لخکر او غزرې اغېستي وو د پولیسو په توګه باندې، نو هغې په تنخواګانو کې 5000 روپۍ اضافه کړې ده. بله دوه کاله چې کوم دی نو د دې چې کوم د ملازمت موده ده نو په هغې کې توسیع هم کړی دی، هغه کنټریکټ یې ولا پلاره کړی دی، نور هم د دوه کالو لپاره غځولی دی. او دا دې هم یادوي چې بیا په 1 دسمبر 2013 باندې د دوی دا کنټریکټ دغه شوی و ختم شوی و، نو اوس چې دا کومې میاشتې تېرې شوې د دې منظوري ورکړل چې د دې میاشتو کې هم دوی دغه ډیوټي ترسره کړې ده او دغه تنخواګانې به هم دې ته ورکول کېږي. کله چې کوم 2950 پولیس اهلکار دي په ملکنډ ډیویژن کې کوم وزیر دي په هغې کې زه په دې ارېستې شوی و، دغه شان دي د پېښور ریجن چې کوم دغه مضافاتي علاقې دي په هغې کې دغه پولیس ارېستې شوي وو.
سمه ده، ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسې. غلام غوث سره سره د مشال راډیو خبریالو د ټلیفون په کرښو د راته تفصیل راکړ چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون مازیګر یوې جلسې ته د وینا پر وخت ویلي دي چې تر نومبر د نومبر میاشتې تر 15 به دوی په پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات وکړي، او له دې سره سره د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو وزارت یا محکمې ویلي دي چې دوی به د پېښور سیمې او د ملکنډ د سیمې د پولیسو په تنخواګانو کې اضافه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو ژوند او کار ته یو لړ ګواښونه مخامخ شوي دي او دوی د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. په دې کې په افغانستان کې پر درو بهرنیو خبریالانو، په پاکستان کې پر دوو خبریالانو حملې یا د حملو هڅې هم شوي دي. پوښتنه دا ده چې له مختلفو خواوو پر خبریالانو فشار د هغوی پر ژوند او کار څه اثر کولی شي. د دې پوښتنې ځواب په دې رپورټ کې واورئ. د اپریل پر څلورمه د افغانستان په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو په ډزو کې یوه جرمنی خبریاله ووژل شوه او د هغې کاناډایي ملګری ژوبله شوه. تر دې څو ورځې مخکې په کابل کې یو سویډنی خبریال ووژل شو. له دې سره سره په کابل کې پر سرینا هوټل په برید کې د سردار احمد په نوم یو خبریال سره د ښځې او ماشومانو بچی ووژل شو. د پاکستان په لاهور کې د خبریال رضا رومي پر ګاډي د وسلوالو په حمله کې د ډرایور ووژل شو. څو ورځې مخکې په پېښور کې د یوه خبریال جمشید باغوان کور مخې ته بمونه ایښودل شوي ول. د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ یا سی پی جی وایي افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې پکې بېلابېلې وسلوالې ډلې او حکومتي ادارې پر خبریالانو فشار اچوي او هغوی ته ګواښونه کوي. په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان توتاخیل وایي په افغانستان کې وسلوالې ډلې او کله کله ولایتي چارواکي او یا هم زورواکي پر خبریالانو فشار اچوي او هغوی ځوروي.
افغانستان کې د وسلوالو طالبان لخوانه د نور وسلوال دل لخوانه په خبريالانو باندې ډېر زیات فشارونه وي او دا فشارونه په ځینې لرو پرتو سیمو کې د خبريالانو لپاره یعنی په ولایتو کې دا لامل کېږي چې ځینې وخت واقعیتونه ریپورت نه کړای شي. ځینې وخت زورواکي او چارواکي هم په خبريالانو باندې فشارونه اچوي چې دوی هغه ریپورټونه ورنه کړي چې دوی ته زیان رسیږي. ښې بېلګې په دې وروستیو کې په بلخ د یو خبریال وهلته کول و.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکوال قهار زلمی له هغو خبريالانو دی چې د ژوند خطر له کبله یې هیواد پرېښود. قهار زلمی د امنیتي ګواښونو له کبله د هغه ځای نوم نه په ډاګه کول غواړي چې پکې دی اوس مهال وسی. خو مشال راډیو ته وویل د وطن ځکه پریښود چې هم د وسلوالو ډلو او هم د پاکستان امنیتي ادارو لخوا له ګواښ سره مخامخ وو.
ما چې کوم قسم رپورټینګ کوو یا ما چې کوم قسم لیکل کول ناغه د دوانو قوتونو په زید باندې وو، هغه د دهشتګردو په زید باندې وو او هغه د بدقسمتۍ نه د پاکستان د ریاستي ادارې چې پکې فوج او انټلیجنس ایجنسی دی هغه د هغې په زید باندې وو. نو دې دوانو د ټارګټونو او دې دوانو غوښتل چې خپل کار جاری وساتم. نو په یو وطن کې چې یو صحافي ته د اظهار رائے ازادي نه یا د کار کولو ازادي نه چې هغه خپل کار وکړي یا د هغه کار په کولو کې صد قانون ولګي نو په هغه ملک کې اوسېدل چې دینو بیا ډېر زیات ګران شي.
قهار زلمی وای کوم ادارې ته چې د لیکل کول تر یو کال یې د رپورټونو نه خبرول او چې خپل یې د یو انټرنیټي خبر پاڼې خبرول پیل کړل نو تر درو غنو خبرولو ورسته ونه شو کولای چې نور هغه خبر پاڼه چاپ کړي.
یو کال پورې سمیداری لچې زوس لیکل کوم اغه مالکونه بند کړو دا اغه مجبورن به بیا ما خپل لیکل چې دا اغه ایجنټ هیومن رائټس کمیشن ته لیکل او دا غینه علاوه یو ای نیوز لیټر او ما شروع کړو ته مرګری سره چې دا غینوم چغو خو چې کله درې ایشوز ما شایع کړل نو دا غینه پس هم دباو دوم رضایت شو او ما باندې او زما په مرګری باندې چې هغه مونږ هم د مجبورین هغه بند کړه. ما سه خود قلم طاقت ته زب قلم استعمالوم او چې په هر ځای کې به استعمالوم چې کم ځای کې جما چون ته خطر نه کم ځای کې جماعت ازادي چې لیکلو کما.
قهار زلمی او په کابل کې حبیب خان تو تاخیل دواړه وایي چې د فشار لکبل پر رپورټونو او خبرونو خبرولو ډیر اثر وي. خو تو تاخیل دا هم وایي چې په افغانستان کې د سیمه پرتله د بیان ازادي زیاته ده.
کریاو هدا پوره د افغان خبريالانو د کار په وړاندې یو څه خندونه رامنځته کوي او کله کله داسې کیږي چې دوی د واقعیتونو پر برسېره کولو کې خبرولو کې دا غواښونه په مخ کې خند کیږي او د هغو مخنیوی کیږي. خو په ټوله کې د رسنیو ازادي په افغانستان کې د سیمې په پرتله د سیمې هیوادونو په پرتله ډېره ښه ده.
د بشري حقوقو نړیوال قوانین معلوماتو ته د خلکو لاسرسي او د بیان ازادي د خبريالانو په ګډون د ټولو ولس حق بولي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای په پاکستان کې ټولنه د بیان ازادۍ له حق خبره ده خو د دولت یا ریاست فشار یا ځپنه ډیره زیاته ده.
لکه فریډم اف انفارمیشن شو فریډم اف ایکسپریشن شو کې د شیری باره کې لږ ډیر دغه کمی خو زموږ سوسایټي دا هغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه خو هغه یو خبره نه کوي هغه یو طرف ته نزي نو دغه به سوجه ای او دغه اکثر یو وجه دا ده چې زموږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډیر ده او اکثر خلکو دا خیالی چې کوم دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
د خبريالانو د ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست سی سی پی جی څو ورځې مخکې په خپلې وی خبر پاڼه کې وویل د دوی استادو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل دي او هغه ورته باور ورکړی دی چې خبريالانو ته د ګواښونو مخنیوي لپاره به اقدامات وکړي. سی پی جی زیاتوي چې نواز شریف ورسره ژمنه کړې ده چې نه یوازې د خبريالانو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې دا وړاندیز یې هم وکړ چې د حکومتي استادو او خبريالانو یو ګډ کمیشن دی جوړ کړل شي چې په پاکستان کې خبریالانو ته د ولاړو غوښونو مسأله هوار کړل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه به خپله غری
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوس خو د سندرو امیل خبرونه وخت نه دی، خو دا سی کول شو چې تاسو ته یو سندره خبرو کړو. راځي چې د گلزار عالم په غږ دا سندره واورو.
ما چرتیو نمشه اشنا تا بڑی سوا خست هاگا ارزان بندی بما او تا بخوا خست ما بما تلوخی خرس بل تا برو پی جانانا ما بما تلوخی خرس بل تا برو پی جانانا خو پتا دا زما د غریب جانا تا تا خو پتا دا زما د غریب جانا سمی نخری گوری زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا تا تا خوبت دا زما دا غریب جانانا تا تا خوبت دا زما دا غریب جانانا زندگی کی یارا بس بش خوری بھی نور سوی بڑ بکائی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشحالی کی یارا هغا شناس ما هم هغا مخوار جانانا.
گلزار عالم په غږ مسندر اورېده. په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز دراوړو. په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که پوځ له طالبانو سره د خبرو په اړه اعتراض لري نو بیا دې په مستقیمه توګه د جوړجاړي بهیر برخه شي. تیره ورځ مشال اډو سره د مرکې پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور سخت کمی موجود دی. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دوی هم د حملو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي ول. دا خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ولیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي. رونالد نومن بیګاله مشال رادیو سره په مرکه کې وویل د اپریل 15 انتخابات ښیي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو 40 ورځو کې 15 ځان وژونکي حملې ناکامه کړې دي او 222 وسلوال سخت دریځي نیولې دي. دا خبره د ملي امنیت د ادارې ویاند لطف الله مشال پرون په کابل کې خبري اعلان ته وکړه. سپینا ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په اوکراین کې د لاسوهنې په لړ کې د روسیې پر ضد د ممکنه نورو بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. تیره ورځ اوباما او میرکل په ټلیفوني خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له اوکراینی پولیس سره سیمې دې پوځیان باسي. او د بشري حقونو لپاره د شام څار ډله وایي د هیواد په ختیځ کې د مخالفو اسلام پالو یاغي ډلو ترمنځ په شدیده جګړه کې لږ تر لږه 24 جنګیالي وژل شوي دي. تیره ورځ په ابول کمال نومي یو وړوکی ښار کې شوه. هغه سم راځي چې اسلام آباد ته ورشو. هلته د مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس اخبار خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د یو څو ورځو د سکون رستو یو واری بیا د ترهګری او تحریفکاری سلسله شروع شوه کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک د بقا او سلامتیا لپاره به اوس حکومت له د فیصلې وړ اقدامات کول پکار وي ځکه چې ترهګری اوس د ملک د اقتصاد د جمهوری عمل او د انسانانو د تحفظ لپاره خطر ګرځېدلې دی او په هر حال کې به د دې د ختمون لپاره اوس ګامونه پورتکول وی. ادریه زیاتوی چې موجوده صورتحال کې په سیاسي ډلو حملو یا ذمہواری پریوزی هغوی د ملک د وحدت او د سلامتیا لپاره د حکومت سره ملګرتیا وکړي ځکه چې یوازې څوک هم د ترهګری او تحریفکاری مقابله نشي کولی. د ادارې په وینا چې اوس د طالبانو لخوا هم د دې چاودنو غندنه مخې ته راغلې ده نو باید چې هغوی هم د حکومت ملګرتیا وکړي او په دې کاروایانو کې چې څوک هم ککړ وي چې هغه حکومت ته پګوت ادریا اخیر کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې حکومت له پکار دی د دې پیښو پلټنې وکړي او دې کې ذمہوار خلکو په ضد کاروایی وکړي او دارنګ پټلې فیصلې هم وکړي نو هل به ممکن شي چې په مستقله توګه د ملک کې امن پزای شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پوځي سرلخکر لخوا د خپل ادارې د تحفظ او عزت خیال ساتلو بیان رستو فطری خبره ده چې کیدونکې کور کمانډران غونډه غیر معمولی اهمیت اختیار کړی وو او تجزیه کارانو سیاسي عوام خلکو د دې ډیر په غور جایزه اغستا. ادارې مخکې لیکي چې د دوران د دننۍ او بیرونی سکیورټي او افغانستان د ناتو عسکرو د وټو په چارو غور وشو خو سرچینی زیاتوي چې بعضی افسرانو د حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتي عمل قیدیانو خوشی کولو پرویز مشرف په ضد مقدمه او د ځینو وزیرانو په بیانونو هم اندېښنې څرګندې کړې او پریکړه یې وکړه چې دا معاملہ د وزیر اعظم مخې تک دی. ادریا اخیری کې وایي چې پوځي سرلخکر دغه غونډه کې د جمهوریت د بقا ژمن وکړه او وی ویل چې د یو څو کسانو د لاسبا ټول نظام ته زیان نه رسوي او هم دا د جمهوریت او جمهوری ادارو د پاره ګټور اقدام دی. بشک چې ټول ادارو او خلکو له د جمهوری نظام د تسلسل د پاره په شریک کار کول پکار دی.
دسمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان لخوا په نړیوال اقتصادي بازار کې د 2 ارب امریکایي ډالرو بانډونه خرڅول خې چې د دې هیواد اقتصاد وده کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي جنگي ځواکونو په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې هلته اوس هم په ځینو سیمو کې ناچاودېدلي بارودي مواد پراته دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د وال سټریټ جورنال په یوه مقاله کې راغلی، پاکستان د چهارشنبه په ورځ د 2 کلونو د وقفې نه پس د بانډونو په نړیوال مارکیټ کې یو وار بیا شامل شو چې پکې د نړۍ سرمایه کاران خپله پیسه لګول غواړي. پاکستان د 2 ارب ډالرو بانډونه خرڅ کړل چې زیاتره برخه یې په امریکا کې میشتو کاروباري خلکو واخیسته. د اقتصاد نړیوال ماهرین وایي تمه ده چې د بنگلاديش په شمول ځینې نور هیوادونه به هم د بانډونو د خرڅولو په مارکیټ کې شامل شي. ورځپاڼه لیکي په اقتصادي مارکیټ کې د هلې ځلې څرګندوي چې یوې خواته د دې هیوادونو اقتصاد وده کوي او بلې خواته کاروباري خلک د دې هیوادونو په اقتصاد کې د زیاتې ګټې لپاره د سرمایه کاری خواهش لري. په نړیوال اقتصاد کې د پرمختګ ورسته له هغې لیدل کېږي چې د امریکا، یورپ او جاپان مرکزی بانکونو ژمنه کړې چې نړیوال اقتصادي مارکیټ به غورځېدلو ته نه پرېږدي. وال سټریټ جورنال یو امریکایي بانک کې د ایشیایي قرضو د څنګه د یو مشر د خلیلي کې د دې هوادونو له خوا د بانډونو د جاري کولو لوی وجه دا ده چې دوی تمه کوي په نړیواله کچه به د سود شرح زیات شي او د هر سبا د امریکا د اقتصادي ودې سره امکان ولري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي جنگي ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان نوځي چې په خواوشه 800 مربع میله سیمه کې لاسي بمونه د راکټ او ماټر ګولې او نور بارودي مواد ځای پر ځای ناچاودېدلی پاتې شوې دي. که څه هم پوز د زیاتره سیمو د بارودو نه د صفا کولو هڅې کړي، خو دغه کار لا هم په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی چې په نتیجه کې یې وخت نا وخت ناخبره ماشومان وجل کیږي. ورځپاڼه د چارواکو د خپلې لیکي د دې هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورسته اندېښنه ده چې په دغه ناچاودېدلي بارودي موادو کې د ولسی خلکو مرګ جوړبلا سی واشي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دغه سیمه په مکمله توګه د بارودو نه د پاکولو لپاره به د 2 تر 15 کلونو پورې وخت ولګي چې تقریبا 2.5 کروڑ ډالر لګښت به پرې کیږي.
په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابت کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي. رونالد نومن له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل د اپریل 15 انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ و. تر دې مخکې ډیرو هیوادونو او موسسو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او د انتخاباتو پر ورځ امنیت د افغانستان لپاره ستر بریالیتوب بللی و. د امریکا د پخوانی سفیر د څرګندونو نور جزئیات د عصمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغانستان انتخابات د امریکا په حکومت کې هغو کسانو ته چې فکر یې کاوه په دې هیواد کې هر شی د خرابۍ په لور روان دی یو لوی پیغام ورکړ. دا خبره په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وکړه. نوموړی چې اوس په امریکا کې د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی وایي افغانستان له یوې سترې ازموینې په ښه ډول ووت. د په عین حال کې وویل چې افغانستان لا هم په مخ کې زیاتې ازموینې لري. چا چې په امریکا کې ویل هر شی د خرابېدو په لور روان دي باید هغه امنیت ته وګوري چې د افغان پوځیانو له لورې ټینګ شوی و. دوی باید دې ته وګوري چې افغانان له خطرونو او بارانونو سره سره د رایو بکسونو ته لاړل. څوک نشي ویلی چې څه پېښ شول. امریکایان باید پوه شي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان انتخابات یو بری بللی و. څارونکو اټکل کاوه چې که د رای ورکولو په شرایطو د ټولو 12 میلیونه برابرو کسانو له منځه نیمایي هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي انتخابات به بریالي وي. خو څه باندې 2 میلیونه افغانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې تقریبا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو نږدې په 60 کې 60 کېږي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویل اوس افغانستان سم لور ته په مخ روان دی.
clearly moving into a better position.
افغانستان پښکارا شلور تر روان دی. خو باید هیر نه کړو چې افغانستان د په هنتون دی وی سختې دورې پښان دی چې څو ازموینې پوراندې لري. که په یو ازموینې کې ناکام شي له په هنتونه مو ډراپ کوي. خو خبريالي شوي بل ازموینې په وخت کې لري. نو دا ازموینې مهمه ده او افغانستان په لومړی مرحله کې بریالي شو.
passed the first part of it very well.
پخوا او د حمل د شپارسه منیټې تر انتخاباتو مخکې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا او د غراس د رای ورکولو په ورځ د رایو مرکزونو ته د خلکو د تک په اړه شکونه کېدل، خو اوس ویل کېږي چې دا دوه موردونه د افغانانو او نړیوالو لپاره یو پیغام لري او هغه دا دی چې د افغانستان خلک د واک د سوله ییز بدلون غوښتونکي دي او په همدې خاطر په امن چاپیریال او په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو نه پشا کېدونکي یا نه نسکورېدونکي سفر تر سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په ټاکنو کې افغانو ښځو د تیر پرتله زیاتې رایې وکارولې او نوی حکومت باید د ښځو حقونه خوندي کولو لپاره کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې له ګلایا زاورو.
فارن پالیسی مجللی کې افغانستان کې د 15 اپریل د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو رای اچولي چې دا یو ډیره قوي نخه ده. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو جمهوري حکومت بل حکومت ته انتقال کیږي، خو د دې سربیره چې د ولسمشر حامد کرزی ځایناستی به څوک وي نور ډیر مهم کارونه پاتې دي چې د هیواد امنیت او د روان کال ترپایه د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د دې ترڅنګ د ولسی ازادۍ او ښځو ته حقونه ورکول دي. مجللی کې چې په دې انتخاباتو کې خوځو په لازمواري ډېر په جدي توګه ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر مخه د 2016 کال انتخاباتو کې 14 میلیون رجسټرډ ووټرانو کې 15% ښځې شامل دي. که څه هم د رای شمیرنې عمل روان دي او لومړی نتیجه ښایي چې د انتخاباتو دویم پړاو به را روانه ونه اعلان شي، داسې ګمان کیږي چې د افغان ښځو ووټرانو د ووټ اچولو شره به نور هم زیاته شي. مجللی کې چې د 2009 کال انتخاباتو کې د امنیتي ګواښونو او د درغلیو له وجې په 15 میلیون ووټرانو کې 4.6 میلیون خلکو رای ورکړې وي. مجله زیاتوي چې د انتخاباتو ماحول کې نارینو کاندیدانو سره سره د ښځو کاندیدانو انځورونه هم ځوړند وو. د دې حقیقت نه معلومیږي چې هیواد کې جمهوري بدلون راغلی دی. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو ښځې ځپلې وي او په ولسی کارونو کې برخه اخستونه منې کولې. مجله زیاتوي چې د 2016 کال انتخاباتو کې 323 ښځینه کاندیدانو په خلاص مټ ولایتي شوراګانو څوکو لپاره کمپاین کولو. که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو کې یو ښځینه کاندید نه و، خو مرستیال ولسمشر لپاره 3 ښځینه کاندیدانې په میدان کې وي. په دې کې یو د بامیان ولایت پخوانی گورنر ډاکټر حبیبا سرابی هم شامل و. مجلل کې چې په دې انتخاباتو کې 3 مخکخ کاندیدانو په انتخابی کمپاین کې د ښځو د حقوقو په خبره زور راوړو. په دې کې اشرف غنی احمدزی پخوانی دودونه مات کړل، کله چې میرمنی رویلا د ښځو نړیوالې ورځ یوې دستوري ته وینا وکړه. او دغه شان مرستیال ولسمشر رشید دوستم میرمنی زبیدی هم په دغه دستوره کې ګډون کولو. مجلل کې چې دغه اداو باوجود په انتخاباتو کې درغلي شوي او یا د رای پاڼي کمی شوي، خو د ووټ اچولو شره د اندازونه زیاته وه او دا د افغانانو بریا ده. دا انتخابات به دا خبره هم ټاکي چې په تیرو وختونو کې د ښځو حقوقو په لټ کې لاس راوړنې به تر څومره حده پورې خوندي وساتل شي. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پای کې لیکي که څوک یې هم ګټي دا مهمه نه ده، بلکې دا خبره تر ټولو زیاته اهمه ده چې په ولسی ژوند کې د ښځو د شمولیت ضمانت ورکړل شي چې د هیواد په امن او استحکام کې خپل رول ولوبوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو لیکنه کې د خبریال کارلوټا ګال له کتاب مهمه برخه نقل کړې دي. د دې کتاب نوم دی ناسم یا غلط دښمن. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د کارلوټا ګال د کتاب مرکزی نقطه دا ده چې په اصل کې افغانستان نه بلکې پاکستان د امریکا رښتینی دښمن دی. په لیکنه کې د ځینو مثالونو په ورکولو ښودل شوی دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان رول څه و. تفصیل له مجید بابا راوړو.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د خپلې خبریالې کارلوټا ګال چې تیر لس کاله په پاکستان او افغانستان کې کار کړی د کتاب غلط دښمن ناسو اقتباسات نقل کړي او یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د غلط دښمن کتاب نه یو اقتباس را نقل کوي او زیاتوي چې د 2003 کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه وسلوالو په کابل کې د هند سفارت مخې ته په یو موټر کې سپور ځانمرګي برید کوونکی یو لوی چاودنه وکړه چې پکې د هند سفارت یو دفاعي چارواکي سره د 1450 کسانو وجلې شو. دغه چاودنه دومره زوروره وه چې د سفارت حفاظتي دیوال، مرکزی دروازه او د سفارت دننه انتظارګاه کې ناست خلک یې هم وجل. که یو خوا دغه برید په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د معمول یوه خبره وه، خو بل خوا د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د پلټنو او څېړنو تر مخه دغه برید د تشدد د معمول برخه نه وه، بلکې د دې خاصیت دا و چې دا د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI ایجنټانو پلان کړی و. چې کله CIA د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش د دې ټولې خبرې نه خبر کړو، نو هغه د CIA د هغه وخت مرستیال ډایرکټر سټیفن کاپس پاکستان ته ولېږلو. مقاله زیاتوي چې د کارلوټاګال د کتاب ټوله مرکزي نقطه همدغه ده چې په اصل کې افغانستان نه بلکې پاکستان د امریکا ریښتونی دښمن دی. د دغه کتاب پیل د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې د افغانستان په اړه د هغه یوې غونډې د حال نه کیږي چې پکې د شپېتو مخورو افغان طالبانو په شمول د پاکستاني پوځ او حکومت چارواکي شامل وو. د دغه غونډې ایجنډا دا وه چې څنګه په کابل کې د طالبانو د هغه نسکور شوي حکومت بدله واخلي چې په 1996 کال کې د ISI په مرسته جوړ شوی و. کتاب کې راغلي چې په دغه غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان بیلې بیلې سیمې حواله شوې، او بیا موږ وکتل چې طالبانو د کابل پر ضد خپل وسلواله مبارزه پیل کړه. مقاله د غلط دښمن کتاب نه یو بل اقتباس نقل کوي او زیاتوي چې دغه وسلوالو ته په افغانستان کې د خپلې وسلوالې مبارزې د مخکې بوتلو لپاره د افغانستان نه بهر د یو سنگر ضرورت وو، او هغه دوی ته د پاکستان په مرسته په سرحدي ښار کوټه کې ترلاسه شو. دا هم هغه تګلاره وه چې انګریزانو د افغانستان پر ضد خپله کړې وه او کوټه یې خپل مرکز جوړ کړی و.
راځي چې د حشمت سحر په غږ باندې سندره واورو.
زدر نور کې م جانانا پیدا مګا بیاب مې پیدا نکې پګرانا، او بیاب مې پیدا نکې پګرانا پیدا مګا زدر نور کې م جانانا مندے پکوا کھلا چرت دزم کے داسمان پیدا میکا در نور کے گم جانانا پیدا میکا بیاب میں پیدا نک پگرانا، او بیاب میں پیدا نک پگرانا پیدا میکا زدر نور کے گم جانانا نشتا چچر تیم اوسترا تیس پتا دزا نشتا چچر تیم صوب بیدر قیم دزانا پیدا مکا زدر نور کی گم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا، او بیاب میں پیدا نکی پگرانا پیدا میں کا زدر نور کی.
د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې د دکاندارانو لپاره مارکیټ جوړ کړی دی. دکاندارانو په خبره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پوځ په عملیاتو کې د دې سیمې سوداګرانو دکانونه ړنګ شوي ول. تفصیل د مشال راډیو خبریال سیلام مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان چک ملک سے زجی قبالیانو یو شمیر دکانونا د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه ړنګ شول. خورست ورته پوځي چارواکیو د یو مارکیټ په شکل کښې نوي پاخه دکانونا جوړ کړل. په دغه مارکیټ کښې په دکانداري لګیا یو قبالي محمد حسین ویایي چې جنگ تاواني کړی وم خو اوس خوشحال یم چې خپله دکانداري بیا کوم.
اوله ته امیر بازار خوا ړنګ شو جنگ سے مزلوڑ لی کاڈے مکڑ دے سامان جوڑ سے بیا واپس روگلی حکومت پخ مارکیٹ جوڑ کڑائی دے مطالعہ الحمد للہ دیکھون میلا ہو پر کرو برزگار شرا ہوں چار چالیس
یو بل کا بجلی محمد ریان جاتا بھی
دلتا جنگ والا گئے دم کوری نا ڈانگ شول پارٹی شاٹ شول ویلے وندی نا ڈانگ شول سامان جوڑ سے مجھ واپس بیا رو حکومت اس مارکیٹ جوڑ کم چلا جر گیا لیے جوڑ کڑائی دے کرو بار تو جارا تن رہا ہوں دے ہمیشہ کیوں نقصان نہ شوی آ باری آشا انڈیا سے حکومت نہ تاون ہوڑی
کسوب خان چپ داغا مارکیٹ چھ پکوڑے پخوی خرسوی ویائی چھ ہر ورز دبرا سا گٹا چھ دی بچانو جوند میں شپرے تیری جی
پچک مالی چھ بیخی آمن دائی کرو بروزگار شرا ون دائی زہاں پکوڑے پخوا وگات اشا دیاری جڑا ون تا ونینام دیر سوی دی مجھ دیغ غشتانا کاوی چھ آمیشتا پخپل حکوک سرا وراسی جی
پا داغامو کے موجود دی سویلی وزیرستان مرستیال پولیٹی کلافی سر نواب خان صفی مشال ری جو تا دا ہاں وشول چھ پا نور زیون اکشے ہاں پا دیگی رنگ مارکٹونا جوڑ شوی دی او دغه سلسله به د انډیا سه هر روانه وی
په 2010 کې چې کله موږ دا پروسس سٹارټ کړلو نو زمنګ د ټولو نمخ کې مقصد دغه و چې موږ د خلک په خپل خپل باندې ودرو د دې چې کم دکانونه اپریشن د وجه خراب شوی یا هغه بارانونو خراب کړیو او دغه پاخه دکانونه مرتور کړ چې دغه خلک په خپل خپل باندې ودرېږي خپل روزګار کوي. د دې نه علاوه څلور کم سل دکانونه موږ په سرروغه کې جوړ کړی داسې په کوټکی کې دی کزکچ کې دی د خاصې پلتوی کې دی په شهور مارکیټ دی نو ان شاء الله زمونږ خپل ډیر کوشش دی چې دغه خلک په خپل کاروبار باندې اخته کو چې دی خلک خپل حق حلاله روزي ګټي.
د چک ملک بایلانو دایي لا هم جواب تکړه چې حکومتي چارواکي بعد د جنگ په وجه د دوی نور توانونه هم بریا کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو چک ملای سویلی وزیرستان.
د قبایلی سیمو اولمپیک لوبو اداري چارواکي وایي دوی په پېښور کې د فوټبال نړیوالو سیالو کولو اراده لري او په دې لړ کې د آسیایي هیوادونو یو شمېر لوبډلو ته بلنه ورکړې ده. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسیشن چارواکي وایي چې دوی به د مې میاشتې په اولنۍ هفته کې په پېښور کې د فوټبال یو انټرنیشنل ټورنامنت را جوړوي. دوی وایي چې په دې ټورنامنت کې به د افغانستان، بنگلادیش او نیپال نه بهرۍ فوټبال لوبډلې او د پاکستان دننه به د فاټا، خیبر پختونخوا او د پاکستان پولیس په ګډون داسې یو شمېر نورې فوټبال لوبډلې هم برخه اخلي. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسیشن جنرل سیکرٹری شاہد شنواری مشال ریڈیو توائی.
ان شاء اللہ دا تابیا کڑے دا جد وم دا پنجم میاشتے نا دا منگا یو انٹرنیشنل ایونٹ ارگنائز کو نو دین بعد دا فاٹا او دا خیبر پختونخوا زوانان لگ نورم سیز دکی نو دا فاٹا تصویر با پا دے اغا باندے دیر زیاد خلاق سیز دا کم انٹرنیشنل یو ایونٹو کی اغا بوائی چی دا خواکی چی دا فاٹا خلق تی دا یو تکڑا کون دے دا بالکل صحیح ٹک ٹاک خلق
او د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړي اتیک د دغه ټورنمنت د راجوړېدو په حق له خپل احساسات څه داسې وړاندې کړل.
او پارټي لپاره خو ډېره لویه خبره ده. پارټه خو دینه مخکې چې انټرنیشنل څه چې یو ډومېسټک ټورنمنت هم نه کړی نو دا پارټي لپاره ډېره لویه اعزاز خبره. نو لکه انټرنیشنل میچونه چې وکړه نو بیا پلیر هغه حساب سره خواري شوري ده او حساب سره محنت شوري ده چې لکه میچونه به راشي نو دا ډېره ښه خبره ده. زه
د فاٹا اولمپک اسوسیشن چارواکو زیاته کړه چې په دې ټورنمنت کې به ټولو فوټبال لوبډلو ته د انټرنیشنل معیار اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په پېښور کې د پنجاب د نابیناو کرکټ لوبډلې د قبایلی سیمو لوبډلې ته ماته ورکړې ده. دا دواړو لوبډلو ترمنځ د فاټا پاسبان امن اتلولۍ پایلو بوه چې تیر ورځ په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې ترسره شوه. د لوبې په اړه تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د فاټا پاسبان امن پورا نابینو کرکټ ټورنمنټ په فائنل میچ کې د فاټا ټیم لومړی بیټنګ وکړو او پنجاب ته یې ګټې لپاره 15 اورونو کې د یو سل 3 رنزونو هدف ورکړو. د پنجاب ټیم دغه هدف د یو لوبغاړي پر زیان په 14 اورونو کې پوره کړو او دارنګ د فاټا ټیم ټورنمنټ کې دویم پوزیشن ترلاسه کړو. د فاټا نابینو کرکټ ټیم کپتان بشیر احمد فائنل میچ کې د خپل لوبغاړو د کارکردګۍ په اړه وویل.
دا کلاین ټول نیو پاس ټایم او فائنل میچ او غټ میچ او ټول نیو کلاین دي نو دا غټ میچ پرشر په دی باندې نه ير فاټا کسان دي دا وی کې دومره ټیلنٹ دی کنه ک دوی ته چا صحیح طریقے سے فیسیلیټیټ کړو او صحیح طریقے سے کوم دی دوی ته کوم دی مالی حالات باندې کوم دی دوی ته توجه ورکړه نو پر آل پاکستان کې کوم دی دینه خپل روان نشته. فاټا خلکونه
کورمی جن سے سره تعلق لرونکي د فاټا ټیم یو لوبغاړي باچا جان وینا وا چې هغه د خپل کارکردګۍ سره خوشاله دي ځکه چې د سانتیاو د کمی باوجود په لومړي ټورنمنټ کې فائنل لوبول هم هغه خپل کامیابی غني. هغه زیاته کړه چې فاټا کې مازور کسان د پامه غورځولي شوې دي او د هغه په تعلیم هم سکه سم توجه نشته.
اسپیشل یمو بلان پټه پاره یو بلان سنټر سکه مکمل ډیسیبلټی پاره یو دسی جوړ شي دا کمپلیکس ته اخی ار یو کټګری ته ډیسیبل تا ورکی ایجوکیشن او ویکیشنل ټریننګ ورکی ویل یو عام قصدی ابو د دیارې کارو کې هر کم کارو کې یو منظور سه بلان سه ایجوکیشن نه وی سه هنر نه وی نه ژوند ډیر ګران شي.
د فائنل میچ مشر ملمنه د سوشل ویلفیر یا سماجی بهبود صوبایي وزیر مهرتاج روغانی ویناوه چې هغه به د خصوصي کسانو لپاره د لوبو موقع برابروي تر څو له لوبو لارې د امن پیغام خور کړي.
دا موږ د امن د پاره کو یعنی امن د پاره خدا لوی پیغام د ګوره د در ادم خیل د د د فاټا د ټول ټرایبل محمد ایجنسی دونه زیات خلک دي نو دا چې اوس ملو شو د پنجاب ټیم دی د سین ټیم دی ریټ ریلی ویل گیو ا میسج اف پیس اند پراسپریټی.
فاټا پاسبان امن د پورنا بینو کرکټ ټورنمنټ کې د سین پنجاب خیبر پختونخوا او فاټا ټیمونه شامل وو. زلان
او راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې دا غزل واورو.
اختر پومبیس پنوی پدا سو کائم اختر پومبیس پنوی پدا سو کائم اختر پومبیس پنوی پدا سو چھ خاتے سوئے دل بنے
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو